سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خپرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونې لرو چې د افغان سولې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي. په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د خبرو په اړه هم اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغانستان وی له ایران او پاکستان اوس په زور افغان کډوال نه ایستل کیږي. د سولې ولسی حرکت نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. سید عبدالباسط انصاری وایي
ما فعلا از تاریخ 18-19
د جون د میاشتې د 13-19 راهیسې له ایران او پاکستانه هیڅ افغان کډوال په جبري ډول نه دی ایستل شوی. د افغانستان حکومت وایي چې 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرهنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 80% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسېږي. د بدخشان د کرهنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
بیشتر از 60% مردم به غذای کافی دسترسی
دی. وایي تر 80% زیاتو کسانو ته په مړه ګېډه خواړه نه رسېږي. د دې لوی دلیل د امنیت خرابوالی دی، ځکه خلک نشي کولی چې خپل پټۍ وکړي او کار وکړي. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یوه راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شو وویل چې نږدې 40-50% افغانان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکت غړي به نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه وکړي. د دې حرکت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په قرباغ کې به د سولې اوربند او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي خبرې وشي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې د افغانستان هر ګوټ ته د سولې د شغ رسولو او د ملاتړ راغونډولو هڅې کوي. هغوی په وروستیو کې په هلمند کې هغو سیمو ته هم ورغلي وو چې وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د هغوی له سیمه ییزو قمندانانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې. د سولې ولسي حرکت تیر کال له هلمنده پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. پر روسیه تور لګېدلی چې په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو پر پخواني مامور سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو په حمله کې لاس درلود. په حمله کې د نوې چوک په نوم کیمیاوي مواد کارول شوي وو. سکریپال او د هغه لور نږدې مړه شوي وو. د امریکا حکومت له دې عمله پر روسیې بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر پرون یو فرمان لاسلیک کړ او پر روسیې د بندیزونو دوهم دور اعلان کړ. د بندیزونه پر روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کنټرول او مهماتو د لمنځه وړلو د قانون له مخې لګول شوي دي. خو روسیې ویلي چې امریکا به پر خپل دې حرکت پښیمانه شي او دوه اړخیزو اړیکو ته به تاوان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویلي چې دا حرکت په امریکا کې د جمهوري ریاست لره روانو ټاکنو سره ارتباط لري او د واشنگتن دې حرکت نه دی حیران کړی. د داسې اوازو پاوج کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کیږي، د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. د میدویدف د رسنیو دفتر ویلي چې هغه به د اګست په 11 او 12 ترکمنستان ته لاړ شي او د کاسپین په اقتصادي فورم کې به ګډون وکړي. د روسیې صدر اعظم به د پلان له مخې د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به خبرې وکړي. خو بیردی محمدوف د جولای له 15 نیټې راهیسې نه دی لیدل شوی. حتی د جولای په 16 نیټه چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګیرینی اشقابات ته لاړه، بیردی محمدوف ونه لیدل شو. له هغه راهیسې د بیردی محمدوف د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شي. د ترکمنستان چارواکي مکرراً وایي چې ولسمشر د اګست تر 15 په رخصتۍ دی. په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګاز د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمیر مشکوک غلو د طبیعي غاز یو نلیکه څو ځای قطع کړي. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک یې د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلي او په موقتي استوګنځایونو کې یې ځای پر ځای کړي دي. دا تخریب شوې نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالی شي او په مکسیکو کې د تیلو او ګاز د انتقال مرکزی نلیکه ده. داسې انګیرل کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره دا نلیکه تخریب کړې او شلولې ده. د جرمني د خبري اژانس په حواله تر 1500 زیات پولیس، عسکر او د بیړنیو حالاتو مامورین سیمې ته استول شوي چې له ګاز یې پاک کړي او له نلیکې د ګاز د وتلو مخنیوی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې او یو ځلې بیا خبرداری ورکړ چې هیواد یې دا توان لري چې د افغانستان جګړه وګټي، خو نه غواړي چې په میلیونونو انسانان د دې ګټې لپاره ووژل شي. ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل:
With respect to Afghanistan, we've made a lot of progress. We're talking.
د ویډ افغانستان په ارتباط موږ ډېر پرمختګ کړی. موش خبری که وو پا ورطا وقتی مو پر مختگونه کری. موش حال تا شمیر کمه وو. حال تا از موش دانو لسم کال شو. موش پا واقعیت که حال تا دا پولیسو دنده مختبرو. موش کوله شو چه دا افغانستان جگره پا دو دری یا چلو رو روزو که وگتو که موش وو خوارو خوزن غوارم چه لس میلیون کسان وو وشل شی. ولسمشتر ترامپ هم دست خبر داره تیره میاشتوار کرده وو. خدا زلی دا خبر هم وکره چه دا هدف دا اتمی وصله استعمال نده، دا متعارف وصله دا استعمال ده. تیره اونه دا سراپور نخپاره شوی و چې د امریکا متحده ایالاتونه با پا افغانستان که دا خپلو پوجان و شمیر لطوار لزرو اتو زرو تا راشکه تکری. خو په دې برخه که ولسمشر ترامپ پرون دا خبریالانو خبرو تا واضح جواب ورنکر. دا راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې شرط په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي، او له القاعده شبکې چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسؤوله ده همداراز له نورو ترهګرو ډلو څخه لرې شي. واشنگتن غواړي چې له طالبانو سره د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه بشپړه شي، خو د تړون لپاره پکار ده چې طالبان د کابل له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي. یو شمیر افغانان د سولې په معاملې کې بیړې ته اندېښمن شوي دي، او په دې نظر دي که چېرته امریکایي ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه ووزي ممکن بیرته طالبان واکمنان شي. طالبانو چې نږدې نیمایي افغانستان یې لاندې کړی دی په وروستیو کې ژمنه وکړه چې د ملکیانو ژوند ته به پاملرنه کوي، خو لا هم په افغانستان کې شخړې په شدت ادامه لري. د ملګرو ملتونو د سېشنبې د ورځې د خپاره شوي راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,368 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي او 2,446 نور ټپیان شوي دي. په دې کې د تېرې اونۍ هغه 14 قربانیان نه دي شامل چې د کندهار هرات پر لار د دوی بس موټر پر ماین وخوت. د راپورونو له مخې دا ماین طالبانو ویشی و. بل لور ته له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمېنې دوحې ته رسېدلی دی. خلیلزاد پر ټویټر د دې خبر د تایید تر څنګ لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د افغانستان له شرایطو سره مربوط دی. خلیلزاد دا خبره هم کړې چې طالبانو دا اشاره وررسولې چې د سولې موافقه غواړي، خو خلیلزاد وایي د سولې ښه موافقه پکار ده. د خلیلزاد د خبرو او د دوهې د غونډې په ارتباط نور جزئیات د فرشتې جلالزی پراپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې ته ورسید. خلیلزاد پرون مخصوصاً په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره دوهې ته رسېدلی. خلیلزاد لیکلي: موږ د سولې موافقه غواړو، نه د وتلو موافقه. د سولې داسې موافقه چې د وتلو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد په همدې ارتباط په یو بل ټویټ کې لیکلي: طالبان داسې اشاره رسوي چې دوی غواړي چې یوه موافقه وشي، او موږ د یوې ښې موافقې لپاره تیار یو. خلیلزاد د ښې موافقې جزئیات نه دي ورکړي، خو په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وایي له امریکا سره توافق به د سیمه ایزو او نړیوالو څارونکو په مخ کې اعلان کړي. سهیل شاهین په یوه سمیس کې چې ازادي راډیو ته یې استولی ویلي چې نړیوال شاهدان چین، روسیه، ملګري ملتونه، ګاونډي هیوادونه او نور دي، هغه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. په دوه کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی بنن د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې پیل کړې. د سرچینې چې نوې غوښتل نومې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ هم بحثونه روان دي. زلمی خلیلزاد پرون له اسلام آباد قطر ته ولاړ. هغه په اسلام آباد کې د پاکستان له ستر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ له مشر سره وکتل. خلیلزاد پرون ټویټ وکړ چې مقابل لوري ته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي او د پاکستان پر رول مفصلې خبرې شوې دي. خلیلزاد پر ټویټر په یو بل پیغام کې لیکلي چې سوله د افغانستان او پاکستان لوري د اعتماد وړ تضمین غواړي چې یو لوری به هم اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل پر ضد ګواښ ته استعمال شي. هغه لیکلي داسې ضمانت چې د سولې لپاره له هر اړخیزې بین الافغاني موافقې سره یو ځای سي، په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ، ارتباط او ترقي لاره پرانیستلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي لیکلي چې د خوشبینۍ وړ وخت را رسېدلی او دواړه هیوادونه باید له هغو فرصتونو کار واخلي چې په سیمه کې د رامنځته کېدو په حال کې دي. خلیلزاد اسلام آباد تر تګ مخکې ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
د ازادي راډیو د روان خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې چې وړاندې خبرو تاسو سندري اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راډو چې د افغانستان د سولې مسله یې څېړلې ده او همدارس د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو موضوع یې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سوله او انتخابات د افغانانو دوه ستر لومړیتوبونه. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې له یوې خوا د سولې هڅې ګړندۍ سوي او له بلې خوا انتخاباتو ته دوه میاشتې پاتې دي چې دواړه د افغانانو لپاره ډېر اړین او باید هر یو ته په خپل وخت کار وسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان باید دواړه ترسره کړي، خو د سولې په پلمه د انتخاباتو ځنډول د ولسواکۍ او ملي ارادو پر ضد عمل دی. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي سوله او انتخابات دواړه د پردیو په لاسونو کې دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي سره له دې چې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د انتخاباتو په پروسه کې تاوده روان دي، خو که انتخابات ترسره هم سي پایلې به یې ولس او نورو نماندانو ته د منلو وړ نه وي. د لیکوال په باور واقعیت دا دی چې افغان ولس په خپلو ملي پروسو او برخلیک کې د خپل ارادې او واک خاوندان نه دي او ولس به ګام په ګام د پردیو د موخو لپاره بدمرغۍ او نامردۍ بدرګه کوي. ملیار من ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې باید د سولې ضمانت وسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې سند لاسلیک سي چې له مخې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په ګډون ځینې ابتدایي ګامونه اخیستل سوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي که په هر هیواد کې د سولې تړون لاسلیکېږي باید سیمه ایز او د نړۍ تاثیر لرونکي هیوادونه یې تضمین کړي چې دغه توافق به بیا ځواب ویونکی او ښې پایلې ولري. په ورته وخت کې اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې په خبرو کې باید ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه سي. د سرمقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې ټاکل سوي ډېر ژر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ اتم پړاو خبرې په دوحه کې پیل سي چې دا یو ښه خبر دی. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان داسې تلپاتې سوله غواړي چې د نوي نسل غوښتنې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ